السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی هم ساده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیري نه دي.
لومبېد د وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهرې مخه نیولې او یو شمېر مظاهره چانې نیولې دي. په اسلام آباد کې د نهم قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې چې د مرکز او صوبو ترمنځ د پنګو ویش به د اتلسم آئینی بدلون پر رڼا کې کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېره راکمه کړي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهرې مخه نیولې او یو شمېر مظاهره چانې نیولې دي. په لورلای کې د حقونو د فعال او د غورځنګ د یو مرکزي مشر پروفیسر ارمان لوڼي د وژنې پر ضد د پی ټی ایم د سوري لاندې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پلان شوې دي. د غورځنګ مشران وایي چې لوڼي پولیسو وژلې دي. د غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ تېره شپه مشال اډو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو د یو شمېر ملګري نیولې دي او د دفاع یو سل څلور څلوېښتم د لاندې د اډیالي جیل ته لیږلې دي. په دې کې یوه د حقونو نوموړې فعاله ګلاله اسماعیل دا چې تر اوسه درک نه لګي د هغې په اړه د هغې خور شغله اسماعیل نن مشال ریډیو ته داسې وویل.
شروع کې انکار کو اول یو دوه ګنټو پورې اینه پسې بیا وی چې او دغه دننه ده موږ اجازت نه راکو چې وی نه دنه اجازت نشته چې موږ دنه نشو پر خپل تاسو اول خو هغه موږ له انفورمیشن نه راکو موږ ته اډو سوینا اینه پسې چې بیا تر موږ ته پوسټ کو بار بار انای مانی موږ ته وی چې هغه دلته نه سهار 4 بجې بوتلې را
نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه په ټولو صوبه کې د پروفیسر ارمان لوڼي د وژنې پر ضد د کار بندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فروری په څلورمه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او ژمنه یې وکړه چې په دغه اړه به پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړیو د خیسور د پیښې او ارمان لوڼي د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. نن په پیښور کې د اسمبلی په غونډه کې په دغه دواړو موضوعاتو توده بحثونه وشو. حکومت غوښتنه وشوه چې پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي غړیو په خپلو ویناګانو کې وویل چې باید یو عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټې په دغه اړه کار وکړي. د واکمن تحریک انصاف د غړو موقف وو چې په پیښو دې د اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. په اسلام آباد کې د نهم قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د مرکز او صوبو ترمنځ د پنګو ویش به د اتلسم آئینی بدلون پر رڼا کې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په راپور کې ویلي چې دا غونډه د خزانې د وزیر اسد عمر په مشرۍ وشوه چې پکې د مرکز صوبو او پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د پنګو د ویش په اړه تفصیلي خبرې وشوې او په دغه اړه د کار لپاره شپږ ډلې وګمارل شوې. د یادونې وړ ده چې تېرې نفسي وار د کال 2009 په دسمبر میاشت کې لاسلیک شوی و. په خوست کې مش وزیرستاني کډوال وایي هغه وخت به خپلو سیمو ته ستنېږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړي. دوی وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره جرګه کړې خو هغوی په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلې. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب مداخل د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وایي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغه کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنېدو پروسه پیل شي. په کرک کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه او 15 نور سخت ژوبل شوي دي. پیښه د ډر اسماعیل خان نه پیښور ته په سفر د یو هایس او پیکپ ګاډي ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې. د کرک ډیپټي کمشنر عبیدالله کاکا خیل نن خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شوو 12 کسانو مړی یې د کرک هیډکوارټر هسپتال ته رسولی دي. د ټکر نه وروسته په هایس ګاډي اور لګېد. چارواکي وایي چې تر اوسه د یو تن پیژندګلو شوی ده او د نورو د پیژندګلو لپاره د ډیر اسماعیل خان د انتظامیه سره تماس نیولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه خبریالان په ډزو ویشتي او وجلې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې وجل شو خبریالانو په شمال مشرقي تخار ولایت کې د همسدا په نوم د یو ریډیو سرکار کاوه. په افغانستان او پاکستان کې خبریالان وخت په وخت د وسلوارو ډلو لخوا په نښه کړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرې تر مخه په دغه هیواد کې یوازې تیر کال 19 خبریالان وجل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره راکمه کړي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیري له تیرو 19 کلونو راهیسې جنګیږي. هغه وویل چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بیرلې او تر 250,000 زیات جوبل شوي دي. اوس په افغانستان کې د سیاسي نوموړي زیاته کړه چې اوس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو اترو بهیر تیز کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړۍ شخړې ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې ده چې هغه د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې ستر ملتونه نه ختمېدونکې جګړې پر مخ نه وړي. نوموړي وویل چې په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ خرڅې کیږي او په 138 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ 50 پیسې او په 178 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ 10 پیسې او په 158 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 110 روپۍ 10 پیسې او په 110 روپۍ 40 پیسې. یو ریال په 15 روپۍ 50 پیسې خرڅې کیږي او په 15 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 30 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 308 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 304 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې یو موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 21، او په کوټه کې منفي 2 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوري دل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوري د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او فعالې ګلاله اسماعیل کورنۍ وای نوموړي پولیسو بیولې او اوس روکه ده. بلخو د ارمان لوڼي د وژنې خلاف په خیبر پښتونخوا کې د وکیلانو اتحادیې هړتال اعلان کړی. د جمهوریت او آزادۍ په اړه د غیر حکومتي ادارې فریډم هاوس په تازه رپورټ کې په پاکستان کې په سیاسي حقوقو او ولسی ازادي کې کمی په ګوته شوی. یو کارپوه وایي
منتخبو اسمبلیانو خپل مدت پوره کړی دی، بل طرف ته په میډیا باندې، په عدلیه باندې، سیاسي پارټیانو باندې فوج اثر رسوخ زیات شوی.
دا کابلی ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په فاټا یونیورسټي کې د ځایي خلک په نوکرو واخیستل شي.
پنشو
اخته کسانو د بحاله لپاره کار کوونکی وای په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 3 میلیونه کسان نشي کوي، خو د دوی د علاج لپاره مرکزونه کم دي.
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30,000 نه زیات خلک نشي په عبدت کې مبتلا دي. د هغوی علاج لپاره که تاسو ګورمنټ سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ، دا که زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون تحفظ موومنټ غړي او فعالې ګلاله اسماعیل کورنۍ وایي هغه پولیسو نیولې ده، اوس یې درک نه لګي. د ګلاله اسماعیل کشر خور شغلې اسماعیل نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه او ویل چې پولیسو ورته نن سهار ویلي چې ګلاله یې د ښځو لاټاڼې نه سهار 4 بجې بیولې. موږ د اسلام آباد له انتظامی مشر سره رابطه وکړه خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. ګلاله اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د ارمان لوړی وژنې خلاف مظاهرې پر مهال نیول شوې وه. پامیر ساحل تفصیل را کوي.
د بشری حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل کورنۍ وای تر نیول کېدو وروسته د ځای ځایګي هیڅ پته نه لګي. د نوموړي کشر خور شغلې اسماعیل نن مشال راډیو ته ویل خورې پولیسو د فبروري پر 15 ماښام مهال په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج بیولې و، خو چارواکي ورته د هغې په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري یا لورلای کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې په غبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی و، خو په اسلام آباد کې پولیسو پرون د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول چې پکې یې ځنې نن سهار وختي خوشي کړي. شغله اسماعیل وایي د خپلې خور د پوښتنې لپاره پرون ماښام له مور سره یو ځای د اسلام آباد په جی و سیمه کې د ښځینه پولیسو مرکز ته ورغلله، خو دننه یې هم پرې نښودله او ورته یې وویل چې ګلالۍ په هغه تاڼه کې نه ده. نوموړی وایي کله چې د ګلالۍ وکیل ورغی نو پولیسو ومنله چې هغه یې نیولې.
هغه اول منکر چې نه دلته څوک ګلالۍ نه ده راغلی. کافی ټایم بعد چې بیا وکیل راغلی نو نه پس هغې وی چې او ګلالۍ دننه ده، خو چې کوم وکیل راغلی هغه وکیل یې دننه نه پرېښوده، نیولی انفارمیشن ورکو. نو موږ ته نه د دننه تلو اجازت و، نه موږ ته د بهر نه انفارمیشن ملاوي ده. موږ ورته وی چې صحیح ده که موږ نه پرېږدی نو موږ الاو کوي چې موږ دننه سامان اټلیسټ کمبل یا سیز ولیږو، خو موږ ته داسې درې وړو اجازت
رانه کا غی. شغله اسماعیل وای نن سهار د 9:30 بجو ترمنز د خځو پولیس ثانی ته بیا ورغله او د ګلالۍ پښتنه وکړه، خو غوی ورته ویل چې نوموړی نن سهار 4 بجې بل ځای ته ویل شوی.
مونږ بیا سهار تقریبا 9 بجې وی کدا 9:00 مینس کی مونږ الته ورسیدلو. دوباره سهار نن سهار مونږ ورسیدلو انو اول خو غی مونږ له انفارمیشن نه راکو مونږ ته اړو سوینا آئینا پسی چی بیا ترے مونگا تپوس پک بار بار آنوائی مانی مونگ تووی چی آئی دل تنا سہار 4 بجی بوتا لیرا.
شغل اسماعیل ویل حیث چارواکی اے وکیل تا معلومات ندی ورکڑی چی گلالای چا بی ولی چیرے بی ولی او وسم حال چیرے دا. موږ هم د اسلام آباد له انتظامی مشر حمزه شفقت سره د رابطو هڅه وکړه، ورته مو دوه ځلې ټلیفون وکړ او یو پیغام مو ورواستاوه، خو هغه ځواب را نه کړ. د پاکستان حکومتي چارواکو هم د پښتون ژغورن غورځنګ د غړو او پلویانو نیولو په خبرګون څه نه دی ویلي. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو پرون د استاد محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لوڼی د فبروري پر 2 په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لوڼی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته وسپاري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا نن د صوبې په ټولو ضلعو کې وکیلانو په لورلای کې د پروفیسر ارمان لوڼی په وژنه د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی. په دې لړ کې په سوات کې تر 400 زیاتو عدالتونو کې نن عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل مستیار صدر سعید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی 13 ورځ په ګډه دا فیصله کړې چې په دې ملک کې ماروای عدالت قتلونه روان دي او بیا متاثره کورنو ته انصاف هم نه ورکولای کیږي، ځکه دوی په ټوله صوبه کې د عدالتونو څخه د احتجاج په دوګه د بایکاټ اعلان وکړو.
د هغې په سلسله کې بیا زموږ بار کونسل خپل هنګامي اجلاس راغوښتو په اکثریتي رائے باندې. نن په علامتي توګه باندې د ټولو په ټولو صوبه کې د عدالتونو نه بایکاټ وکړو، چېرې وکلا صاحبان به عدالتونو ته نه پیش کیږي او د حکومت نه پر زور مطالبه وکړه چې کم کسان په دې واقعیه کې ملوث دي چې هغو د ماورای قانون قتلونه او دغه کښې د هغو خلاف ته فوري طور کاروایي وکړي. که نه کوي نو بیا پښتانه خپل حق اخیستی شي، هغو بیا خپل جدوجهد جاري ساتي، مخکې چې هر څه کیږي بیا به حکومت ذمواري.
سوات بار کونسل یو بل غړی وکیل عطا الله جان زیاتوي چې دوی ته معلومه ده چې د عدالتونو څخه د بایکاټ په وجه په زرګونو مقدمې د زنګ ښکار شي، ولی وکیلان د قانون عملي کولو لپاره دغه ګام پورته کړی.
د وکیل کار یوازې کیسونه کول نه دي، د وکیل کار دا دی چې د خلکو کم قانوني حقونه دي هغه هم هغوی له وګټي. 13 ورځ هم زمونږ یو ډېر کوالیفایډ ملګری چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر و، د هغې د کور کمیټې غړی و پروفیسر ابراهیم خان لوڼی، هغه دو مورای عدالت قتل کړی دی. دغه جرم صرف دا و چې هغه پښتون ولس له ژوندون غوښتو او دغه حق چې هغه غوښتو نو دغه ریاست د دې ریاست آئین هغه له دا حق ورکړی دی چې هغه د خپل رائے اظهار وکي، هغه د خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره جلسه جلوس وکي، احتجاج وکي، پرې باندې د ریاست پاین کې هیڅ قسم پابندی نشته.
د یادی اتحادیه په وینا د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو په رنګ سوات کې هم وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی. د سوات یو هایکورټ بینچ او سوارلس نورو وړو لویو عدالتونو کې د بایکاټ له وجې په سلګونو مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان سپریم کورٹ د تحریک لبیک پاکستان لخوا په 2018 کال کې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د ورکړل شوې درنې پر ضد د از خود نوټیس په معاملې په فیصله کې ویلي چې باید د پاکستان قانون نافذونکي ادارې د پوځ د عامه اړیکو څنګه حکومت د خپل اختیار د دایرې دننه کار کوي. په فیصله کې ویل شوي که څوک ناسمه او ناقانونه فتوا ورکوي نو دغه کس پر ضد د پاکستان د قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمه وچلول شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبر سراج زهیر په دې رپورٹ کې راکوي.
اسلام آباد کے دشہرو پورس دا سپریم کورٹ پر جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسا مشتمل دوتنی بینچ دا اسلام آباد پر فیض آباد سیما کی دا مذہبی ڈلی تحریک لبیک پاکستان لخوا پر کال 2018 کی دا درنے پر ضد دا از خود نوٹس پر فیصلے کے ویلی کی دا پاکستان اسیدن کتا دا سیاسی ڈلو جوڑا ولو اور دا غنڈو او احتجاجون کولو حق تر لاسا دے اور ککم سیاسی گوند دا این اور قانون سرغڑونا وکڑی نو الیکشن کمیشن بداغوی پر ضد کاروائی کوی. لکه زیات کړی شوی باید چې ریاستی ادارې بے پرې پاتې شي او د چاډل پرو نکړي او د قانون عملداری په هر چا پکار ده کا هغه حکومتي غړی وي او کد ریاستی ادارو غړی وي. په فیصله کې ویل شوی که څوک مذهبي کرکه خوروي او فتوا جاری کوي نو داغوی پر ضد دی د ترهګرۍ ضد قانون تر لاندې کاروایی وکړي شي. مشال ریډیو چې د دې فیصله په اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نو پوښتل نو داغه وینا وا
آرٹیکل 8 نو واخلا تر آرٹیکل 28 پورے کی تھی یا تم نہ 28 تم آرٹیکل پورے بلے کی بنیادی انسانی حقوق کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہوئے لیکن آغا خلق و طور کرے شوی تھی بھائی عمل کی خلق ہوشی کی نو آغا تو سب بنیادی انسانی حقوق بلان دی جوان دے رہے آغی حقوق کی فریڈم آف ایسوسیشن دے آغی کی فریڈم آف ایکسپریشن دے آغی کی رسالے رائے آزادی دا آغی کی دا انہوں جوڑا ہو دا آزادی دا سیاسی تنبیم ہے نا
د قانونی چارو تجزیه کار وکیل نور عالم مشال ریډیو ته وویل دلته اکثر کتل شوي چې یوه اداره د بلې ادارې په کارونو کې ګوتې وخی چې لکه بلې ډېر زیان شوي نو ځکه سپریم کورټ هم دا محسوس کړه.
څومره چې یو عوام باندې چې دې ته لیمیټیشن یا د قانون پابندی لګے یا د قانون پاسداری هغه نه توقع ساتي هم هغه په ډبل باندې بدته چې د ادارو نه ولې چې ادارې آلریډي منظم وي ادارې وي او هغې باندې د حکومت پاکستان او د عوام چې دې فنډنګ شوي نو که چېرته دې هم هم هغه شانتي قانون په لاس کې الي د ادارې چې دې په هغې باندې دا الزام لګېږي چې دا د حکومت وخت په لاس کې لوبېږي. وخت دا شی راغلی دی جدی اداروں تک خپل ځان خودل پکار دی او خپل رول چې دی هغه کردار ادا پکار.
په کال 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ داغه وخت حکومت په انتخابی آئینی ترمیمی بل کې د سوګند پورته کول په تورې یو کې بدلون کړی وو چې پر ضد یې تحریک لبیک پاکستان په فیض آباد سیمه کې تر د 22 ورځو پورې احتجاجي درنه ورکړه چې د حکومت سره د یوې لوزنامې وروسته بیا دغه درنه خط پکړې شو او د اسلام آباد انتظامی په وینا چې د دې درنې له وجې د پولیسو 19 کروڑ او 55 لک روپۍ خرچ شوي او دارنګ د میټرو بسونو سټیشنونو او د سړکونو او لارو بندېدو له وجې کمی خزانې ته د 8 کروڑ 60 لک روپۍ نقصان رسیدلې په کومه چې د پاکستان سپریم کورٹ د خپل اندی نوٹس واغس. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو. د احتساب قومی ادارې نیب د پنجاب سینئر وزیر علیم خان د آمدن زیاتې اساسې او آف شور کمپنیانې لرلو په تور گرفتاره کړې دي. د نیب لخوا جاری شوی اعلامیې له مخې د پیښې په موقع د علیم خان نه یو شمېر پوښتنې وشوې، خو نوموړي د خپلو جوابونو نه د نیب چارواکي مطمئن نه کړل او د نورو پلټنو لپاره علیم خان په خپل حراست کې واخیستو. بلخوا مسلم لیگ نون د نوموړي گرفتاری د نیب یو ښه ګام بللې او وایي چې وزیر اعظم عمران خان دې له هغو ټولو وزیرانو نه استعفا واخلي په چا چې د نیب کې ندی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
نن د شروع په ورځ د نیب لاهور څانګې د پنجاب سینیئر وزیر او د تحریک انصاف ګوند غړی علیم خان د آف شور کمپنیانې او آمدن نه زیاتې اساسې لرلو نه متعلق د پلټنو لپاره رابللې وو. د نیب لخوا جاري کړی شوې اعلامیې تر مخه چې د پیښې په موقع د علیم خان څخه یو شمېر پوښتنې وکړې شوې، خو نوموړي د خپلو جوابونو نه د نیب چارواکي مطمئن نه کړل او د نورو پلټنو لپاره یې علیم خان په خپل حراست کې واخیستو. په اعلامیه کې ویل شوي صوبایي وزیر به سبا د زیارت په ورځ د لاهور احتساب عدالت ته د جسماني ریمانډ اخیستو لپاره وړاندې کوي. د علیم خان د گرفتاری وروستو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوہان پاکستانی مطبوعاتو ته وویل نوموړی خو صرف د نورو پلټنو لپاره نه پخپل ولقه کې اخستی، تر اوسه د هغې پر ضد نه خو څه ریفرنس جمع کړی شوی او نه پرې څه جرم ثابت کړی شوی، نو هغه مجرم نه دی. او د حیرانتیا خبره خدا ده چې د چا پر ضد ریفرنسونه جمع کړی شوی، هغوی د اپوزیشن لیډر او پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمین په حیث مزې کوي. نو زه مطبوعاتو ته دا ویل غواړم چې د وخت نه وړاندې دې د څه ویلو نه ډډه وکړي او په راتلونکي درې څلور ورځو کې به هر څه واضح شي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه علیم خان د خپلې گرفتاری وروستو د وزارت څخه استعفا ورکړې ده. نوموړی د پنجاب په کابینه کې د سینیئر وزیر نه علاوه د بلدیاتو قلمدان ورسره هم وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند صوبې پخوانی گورنر محمد زبیر د نوموړي د گرفتاری وروستو وویل د نیب د نن ورځې پرمختګ ډیر مثبت وو او وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د هغه ټولو وزیرانو نه د استعفا واخلي پر چا چې د نیب کیسونه دي. د یادونې ده چې نیب لاهور څانګې له دې وړاندې درې ځل علیم خان د پلټنو لپاره رابللې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمهوریت او آزادۍ په اړه امریکا میشته غیر حکومتي اداره فریډم هاوس په تازه رپورٹ کې وایي له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې په نړیواله کچه جمهوریت پر شا تک کړی دی. ادارې د فروری په پنځمه د 2013 کال په خپل خپاره شوي رپورٹ کې د پاکستان په ګډون 88 داسې هیوادونه یاد کړي چې پکې سیاسي او ولسي حقونه په کمزوري شوي دي. عبدالحی کاکړ یې نور تفصیل راکوي.
فریډم هاوس د حکومت پاړه واشنگتن میشت یو غیر حکومتي اداره ده چې د امریکا حکومت مالی مرسته کوي. اداره ځان په نړۍ کې د جمهوریت او ازادۍ پاړه یو شفافه ژغ بولی. د ادارې د فروری پر 15 د 2013 کال کلنۍ رپورت خپور کړ چې په کې سیاسي حکومت او شهري ازادۍ په برخه کې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو جاج اخیستې دي. رپورت وایي په 88 هیوادونو کې سیاسي حکومت او لسی ازادیانې کمزوري سوي، خو په 50 نور هیوادونو کې وزت شسوی دی. په رپورت کې پر روس، ایران، آذربایجان، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا په هغو هیوادونو نیوکې سوي چې وضعیت یې د 2013 کال لپاره هم د نړیوال جمهوریت په کمزورولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان ذکر په هغو 88 هیوادونو کې سوي چې په کې سیاسي حکومت او ولسي ازادۍ کمزوري سوي دي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق فکر کوي چې په دې هیواد کې جمهوریت پر شاتګ نه دی کړی. البته د ده په وینا د عمران خان په مشرۍ حکومت کارکردګي شانه ده.
جمهوریت پر شاتګ نه کوي، خو زما په فکر جمهوریت باید په بهتر انداز پر مخ یوړل سي، چې داسې نه وي چې پاکستانیان ورڅخه مایوس سي او دارنګه نورو قوتونو ته هم موقع په لاس ور نسي چې وګوري سیاستوالان یې نسي چلولی. په اوسني حکومت کې په پارلمان کې قانون سازي نه کیږي، نو ځکه خو زه اندېښمن یم چې د موجوده حکومت کارکردګي کمزورې ده. خو په سینټ کې واکمن تحریک انصاف غړی سینیټر فدا محمد بیا وایي په پاکستان کې جمهوریت په غوړېدو دی او حکومت د نو کسانو په لاس ورغلی دی.
زموږ په ملک کې جمهوریت لحاظ سره تاسو ګورئ نو ډېر پخوا پرې جمهوري دغه باندې د خلکو یو قبضه وه او نن دا د قبضې نه خلاصېږي او مخ په وړاندې روان دی. تاسو ګورئ نن په پارلیمنټ کې هغه نوي چهرې، هغه نوي خلک دا هغه د ملک ته واکدارې کرسۍ سنبال کړي دي او هغې په باندې ناست یو د ملک ته خیر ښېګړې خبرې کوي. خو تېر شوي
د سیاسی چارو پوخ قریش خټک د فریډم هاوس رپورټ ته په پام سره وای په پاکستان کې د جمهوریت پاړه په ځینو برخو کې پرمختګ او په ځینو کې شاتک سوې دی.
منتخبو اسمبلیانو خپل پنځه پنځه کاله مدت پورا کړی دی او ټول ټاکنې په 2000 اته کې او بیا په 2000 دیارلس کې او تیر کال په جولای کې چې دی په خپل وخت باندې شوې دي. خو بل طرف ته کوم فکر وکړو په میډیا باندې په عدلیه باندې سیاسي پارټیانو باندې او په مجموعي توګه باندې د ریاست په ټولو ادارو باندې د پاکستان فوج اثر رسوخ زیات شوی دی.
د امریکا په اړه د فریډم هاوس په ریپورت کې ویل شوی چې په دې هیواد کې د نړیوالو معیارونو له پلوه جمهوریت پیاوړی دی خو په تیرو اتو کلونو کې د کمزور کېدو پر لور روان دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړ جاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتېري کموي. نوموړي پرون امریکایي کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. نوموړي په خپل وینا کې داعش ته پر ماتې سربیره له شمالي کوریا سره د اړیکو رغولو ذکر هم وکړو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي راکوي.
ډونلډ ټرمپ په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 2500 زیات ژوبل شوی دی. خو نوموړي وویل چې اوس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو اترو بهیر ګړندی کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړۍ شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغو مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپل سرتیر حضور کمو او پر ترهګري ضد فعالیت به تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته به رسیږو او کنه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت را رسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو. ټرمپ زیاته کړه چې هغه د ولسمشري لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې عظیم ملتونه نه ختمېدونکې جګړې پر مخ نه وړي. نوموړي زیاته کړه په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده.
When I took office, ISIS controlled more than 20,000 square miles.
کله چې زه ولسمشر شوم نو داعش په عراق او شام کې تر 40,000 مربع میل زیاته ساحه تر خپل واک لاندې راوستلې. نن موږ په حقیقت کې هغه ټوله ساحه د وینو تجو دغه قاتلانو څخه آزاده کړې ده. په داسې حال کې چې موږ اوس د داعش د پاتیشنو دورانولو لپاره له خپلو ائتلافیانو سره کار کوو، وخت را رسېدلی چې په شام کې ماموریت ترسره کوونکو خپلو سرتیرو ته خپل کور امریکا ته پر ستنېدو ښه راغلاست وایو. ډونلډ ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې د بریاو یادولو پر مهال له شمالي کوریا سره اوسنۍ اړیکې خپل تاریخي سفارتي بریا وبلل او زیاته کړه له شمالي کوریا د دوی بندیان خپل کورونه تر رسیدلی او دغه هیواد له تیرو 15 میاشتو راهیسې اټومي ازموینه نه ده کړې. که زه چیرې د امریکا ولسمشر نه وای منتخب شوی نو زما په فکر موږ به اوس له شمالي کوریا سره په جنگ اخته وای او په میلیونونو کسان به وژل شوی وای. په دې برخه کې نور کار کول ته هم اړتیا ده. خو له کیم جونګ ان سره زما اړیکې ښې دي. زه او کیم به د فبروري پر 8 او 28 په ویتنام کې بیا لیدو کاته کوو. ټرمپ خپل وینا کې د وینزویلا یادونه هم وکړه او سنۍ واکمن نیکولس مادورو یې د یو ظالم واکمن په حیثیت کړ او د هغه د کړنو غندنه وکړه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د ماخام 5:30 بجې شوې لن خبرونه لا شاهین بنيري نور.
د دې وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجي مظاهره مخه نیولې او یو شمېر مظاهره چان نیولې دي. د غورزنګ ویان فضل خان اډوکیټ وایي چې پولیسو په اسلام آباد کې د حقونو د نوموړي فعال ګلاله اسماعیل او د غورزنګ د مرکزی مشر عبدالله ننګیال په ګډون د دوی یو شمېر ملګري نیولې دي. د ګلاله اسماعیل خور شغلا اسماعیل مشال لیډو ته ویلي دي چې د ګلاله اسماعیل درک تر اوسه نه لګي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مخالفو ګوندونو غړو د خیسور د پیښې او ارمان لوڼی د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو موقف دی چې په پیښه دی د اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. په اسلام آباد کې د نهم قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د مرکز او صوبو ترمنځ د پنګو ویش بعد اتلسم آئینی بدلون پر رڼا کې کیږي. دا غونډه په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر اسد عمر په مشرۍ وشوه. په خوست کې مش وزیرستاني کډوال وایي هغه وخت به خپلو سیمو ته ستنېږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړي. بلخوا چارواکي وایي دغه کډوالو له مشرانو سره خبرې کړي او ډېر زر به د ستنېدو پروسه پیل شي. په کرک کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 15 نور سخت ژوبل شوي دي. پیښه د ډر اسماعیل خان نه پېښور ته په سفر د یو هایس او پیک اپ ګاډي ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې ناپیژندل شو وسلوالو 2 خبریالان په ډزو ویشتي او وژلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېره راکمه کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په د پاکستان کورنۍ او مدواتو ته کتنه واورو چې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان یې راته وړاندې کوي.
ایکسپریس رسواړه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان کې ځینې خاندانونه یوازې ناروغۍ له وجې غریبۍ سره مخ شي، ځکه چې د کینسر په شمول ډېرې داسې ناروغۍ دي چې علاج یې اوږد او صبر غواړي. اداره کاږي وزیر اعظم چې کوم منصر بیان کړی دی نو هغه یو حقیقت دی. حکومت د صحت انصاف کارډ د لارې هر کال 1,00,000 روپۍ پورې د وړیا درملنې د سهولت اعلان کړی دی، کم چې د ستاینې وړ ګام دی. دا شان فنکارانو او مدواتو کې کارکوونکو لپاره د خصوصي صحت کارډ ورکولو اندیا ورکړی شوی ده. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت له بدا سکیم نور ملک کې هم غزول پکار وي، ځکه چې پرایویټ طبي سہولتونه غریب ولس نشي برداشت کولی. ادارې وایي دا نوې سکیم نه ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د وزیر اعظم کامی هیلت پروګرام په نوم دا سکیم معرفي کړی وو او خیبر پختونخوا حکومت دغه سکیم برخه نه و جوړه شوی او خپل یو سکیم یې معرفي کړی وو، خو د پخوانی حکومت په مقابله کې موجوده حکومت دې سکیم کې لږ بدلون کړی دی چې د سنه غریب ولس فائدو چته ولې شي. او صحت انصاف کارډ به هغه خلکو ته هم ملاویږي چې د چا بې نظیر انکم سپورټ پروګرام کې نشاندهی شوې ده او تمه څرګندېږي چې 2030 پورې به دا د ملک هر وګړي ته ورکړی کیږي. ادارې مخکلي کې دي چې هیڅ شک نشته چې پاکستان د صحت د سہولتونو په لړ کې په نړۍ کې شاته پاتې دي. هسپتالونو کې غریب ولس سره د ډاکټرانو رویه سمنه وي او د مرض په تشخیص توجه نه ورکړی کیږي او هر ورځ د طب د عملې په اړه شکایتونه هم مخې ته راځي. ادارې اخیری کې لیکي چې د صحت انصاف سکیم به هله ګټور ثابتېږي چې کله د کره کتنې نظام مضبوط وي، چې یوازې مستحق خلک ترې ګټه واخلي او که دا ضرورتمندو ته ورکړی شي نو مرګ نه د ناروغیو خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي. مشتق ورسواړه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا ځینې ضلعو کې د لشمینیا د مچ چیچرو له وجې د زرګونو ماشومانو او ښځو مخونه خراب شوي او هسپتالونو کې د 500,000 نه زیات مریضانو اطلاع د پریشانۍ وړ ده چې فوري توجه غواړي. ادارې زیاتوي المیه دا ده چې د مریضانو لپاره په سرکاري کچ د علاج بندوبست هم نشته. دا وخت د صوبې په هسپتالونو کې د لشمینیا ستنې هم نشته چې له وجې په وخت علاج نه کیږي. ادارې وایي په مطبوعاتو کې له یوې مودې راسې د لشمینیا مریضانو کې د زیاتوالي خبرونه را روان دي. په دې لړ کې د اعلی چارواکو لخوا نوټس نه اخیستل کیږي، باید چې دې اړخ ته توجه ورکړی شي او چې چرته د عملي کسر وي او د صحت محکمه خپلې ذمېواري په سمه توګه سرته نه رسوي چې هلته اصلاح وشي او که چرته د حکومتي ګامونو او وسایلو کموالی وي باید چې د هغې ذمېواري حکمران په خپله قبول کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بینک په رپورت کې په پاکستان کې د اوبو د ناقص نظام په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپړې د روس په سرخر ماسکو کې د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د هونډې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی لانی ساجمل نورو.
نړیوال بینک په یو رپورت کې ویلي که څه هم د آب هوا بدلون او په پولو تګ راتګ د پاکستان د اوبو په شوبه کې مهم خنډ دی، خو دې برخه کې ننګونې او موقع د آ هوا د بهرنیو پر ځای کورنۍ مسئلې دي. د نوو څېړنو تر مخه د اوبو مؤثره کول بېلابېلو ښارونو ته د اوبو خور تر څنګ ماحولیاتي مسئلې هوارول د پاکستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو ضروري دي. نړیوال بینک لیکي په پاکستان کې څلور مهم فصلونه لکه غنم، وریجو، ګنیو او مالوچو ته 80% اوبه ورکول کېږي او د فصلونو نه هغه هیواد ته په خالص کورنی پیداوار کې 15% منافع ترلاسه کیږي. دغسې بیا د هیواد هر کال د بودیجې 4% برخه یا څه د پاسه 12 ارب روپۍ د اوبو په نظام لګول کیږي چې پکې د پاکستان دننه د اوبو رسد، خراب اوبو راویستلو نظام، سیلابونه او وچکالي هم شامل ده. نړیوال بینک لیکي په پاکستان کې د خراب اوبو لرې کولو د ناقص نظام له وجې د اوبو سره تړلې ناروغۍ پیدا کیږي او د دې ناروغیو له امله بیا هر کال لویخت زره ماشومان مړه کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون لوړپوړي افغان سیاستوالانو د سې شنبه په ورځ په مسکو کې ولیدل. دا لاغه سونه رسته ده چې امریکایي ډیپلوماټانو طالبانو د جګړې ختمولو لړ کې د پرمختګ اعلان وکړ، خو په دې دوه ورځنۍ ناستې د ولسمشر اشرف غني حکومت انتقادونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان موجوده حکومت په ګډون له هر چا سره د افغانستان جګړې په موضوع خبرو ته تیار دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مسکو غونډه چې د حامد کرزي او نورو سیاستوالو لانو په وینا اعتماد او پراتلونکي کې د طالبانو سیاسي رول واضح کولو ته لاره هواروي په یو حساس وخت کې کیږي.
ای اف پی خبری اجانس د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول ته کتنه کړې ده. اجانس لیکي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دوحه کې له امریکایي استازو سره خبرې کړي او اوس په ماسکو کې غونډې کیږي. په دغه ټوله پروسه کې افغان حکومت نه دی شامل. اجانس د افغان ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي چې د ماسکو غونډې تصوراتي دي ځکه چې د افغان ولس د مرزه پرته د سولې پروسه پر مخ نشي وړل کېدی. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې دي. اے ایف پی خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو اترو کې د کابل حکومت وړاندیزونه له پامه غورځولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني یو طرف ته کړل شوی دی. ایجنس لیکي له دوحا نه تر ماسکو غونډو پورې وسلوالو له یو شمېر هغو استازو سره لیدنې پیل کړي دي چې په افغانستان کې یې مفادات په ټکر کې دي. اجانس لیکي باوجود د دې چې د اشرف غني حکومت د سولې او طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په تیر یو کال کې کوششونه کړي دي، له وسلوالو طالبانو سره په اوسنو خبرو اترو کې نه دي شامل کړل شوي. د ویلسن سینټر په نوم واشنگټن میشتې ادارې یو کارپو مایکل کوګلمن وای له بده مرغه افغان حکومت د سولې په خپله پروسه کې د نه شاملېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په واشنگټن کې د اشرف غني ملاتړي په دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اترو مشري باید افغانانو کړي. همدغه وجه ده چې جنوري کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحا کې شپږورځنی مذاکرات شول. دا غي یو نه پس وسلوالو طالبانو په جدا ډول په روس کې خبرو اترو ته د کېناستو پړه رضامندي خودله. اژانس لیکي د نهه پورس په ماسکو کې په پیل شوو خبرو اترو کې وسلوالو طالبانو د یو داسې اسلامي نظام ژمنه وکړه چې هر څوک به پکې شامل وي. په غونډه کې طالبانو ښځو ته د زیاتې ازادۍ ورکولو خبره هم وکړه، خو د یو نوي اسلامي آئین غوښتنه هم وکړه. خو اژانس د اشرف غني له خولې وایي چې د هیواد د راتلونکي کی پاړه په خبرو اترو کې به یوازې تماشبین نه جوړیږي. اشرف غني تولو نیوز چینل ته ویل د روس غونډه یوازې خیالي ده ځکه چې د افغانانو د مرزه پرته د هیواد د راتلونکي فیصله نشي کېدی. نوموړي ویل هغه څوک چې په ماسکو کې راغونډ شوي دي اجرایه واک نه لري. نوموړي وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا د بارنو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې خبرې وکړې چې نوموړي هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو پر مخ وړلو په اهمیت زور راوړ او په دغه پروسه کې د افغان حکومت د مرکزي کردار باور یې ورته ورکړ. اخوا د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل د نهې پورس د امریکا د پارلمان غړو ته ویل د سولې د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره باید کابل په دغه پروسه کې شامل وي. نوموړي ویل په اخره کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته ضرورت پیښیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په هند کې د ځینو غیر سرکاري خیریه ادارو دفترونه تړل شوي او د کار اجازه ترې اخیستل شوي. د چارواکو په وینا دا کار لدی عمل شوی چې دغو ادارو د قانون تر مخې د خپلو فنډونو په اړه حکومت ته معلومات نه دي ورکړی او یا یې هم ځان له ټیکسونو ورکولو ساتلی. خو د دې ادارو استازي دا نه مني او وایي پر دوی ځکه بندیزونه لګول شوي چې حکومت ټول هغه خلک خاموشه کول غواړي چې په سرکاري پالیسو نیوکې کوي. په دې اړه نور حال له بشیر ګواښنور.
د هند حکومت د ځینو غیر سرکاري خیریه ادارو بانک اکاونټونه بند کړي او په دفترونو یې ورته چاپې وهلې دي. د ککړې هوا د پاکوالي لپاره کارکوونکي اداره گرین پیس انډیا وایي دا میاشت پرې فشار دومره ډیر شو چې خپل دوه سیمه ییز دفترونه یې وتړل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې ادارې په حواله ویلي چې ګڼ کارکوونکي هم له دندو لرې کړي دي. د دې ادارې د کار اجازه هغه وخت کینسل شوه چې د چارواکو په لټکسونو څخه د بچ کېدو او لجالي کمپنیانو د پیسو اخیستو تور پورې کړ. یو بل مشهور اداره امنیسټي انټرنیشنل انډیا دا چې اتش پته کسانې له دندو لري کړی دي. پر دوی دا فشار تر هغه وروسته راغلی چې د بشري حقوقو دغه ادارې پر وزیر اعظم نریندرا مودي د نیوکو کوونکو د نیولو او ازادۍ تړلو لوجي نیوکې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې د هند خزانه وزارت په تیر نومبر میاشت کې د یادې ادارې په مرکزی دفتر چاپه وهله او د دولسو ساعتونو لپاره یې وپلټه. د دې چاپې په مهال حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي امنیسټي انټرنیشنل انډیا له یوې نامعلومې کمپنۍ څخه $3 میلیون ترلاسه کړي دي چې حکومت ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. گرین پیس او امنیسټي انټرنیشنل دواړه دا تورونه بې بنیاده بولي. د ګڼو نورو هیوادونو په شان په هند کې هم غیر سرکاري ادارې د حکومت سره له پاکو اوبو نیولې د ماشومانو تر حقونو پورې په ګڼو مسایلو شریک کار کوي. د دوی کار تر هغې وروسته سخت شوی چې د مودي حکومت د فارن کنټریبیوشن ریګولیشن اکټ په نامه هغه قانون عملي کول پیل کړي چې د مدني ټولنې لپاره پر راتلونکو بهرنیو فنډونو نظر ساتي. له 2014 کال راهیسې د وزیر اعظم مودي حکومت د خواوشا 15,000 ادارو اجازه نامې ځنډولې دي. پر دغو غیر سرکاري ادارو تور لګول شوی چې په وخت ټیکسونه نه دي ورکړي. په هند کې د غیر سرکاري ادارو د اتحادیې مشر ویجی کورانا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرو کې د حکومتي اقداماتو ستاینه کړې. خو ځینو نورو مدني فعالانو تور لګولې چې دا بندیزونه د حکومت لخوا د بیان ازادي ختمول او د خپلو نقادانو خاموشه کولو لړۍ ده. حکومت بیا دا نه مني او وایي ټولې غیر سرکاري ادارې باید د قانون سره سم عمل وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. په جلال آباد کې په لسګونو لسی وګړو مدني فعالانو او مازورانو د ماسکو په غونډه کې د طالبانو د استازي شیر محمد عباس تانکسی د سرګندونو په غبرګون کې لاریونو کړل او د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ غږونه پورته کړل. د طالبانو استازي د نورو سرګندونو ترڅنګ ویلیو چې افغان ملي امنیتي ځواکونه دې منحل کړی شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه لاریون کوونکي د چهارشنبه په ورځ له سراج العمارت بند څخه تر پښتونستان واټه لاړل او د بین الافغاني سولې غوښتنې تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ شعارونه ورکول. د افغانستان د مالیلونو د سرتاسری شورا مشر مسعود صافی په دې موقع خبریالانو ته وویل دینی عالم سراج کوټوال وویل کومې سرګندونې چې د طالبانو استازي د ماسکو په غونډه کې کړي دوی ته د منلو نه دي.
ولامنګ سولې ته تیګیو او موږ د خپل امنیتي دغه موږ دا خبره کوو چې موږ به یو حالات کې دا موږ معزول کوو نه دا هر پونځي تر څنګه لزر افغانان ولاړ دي.
په دغه لریون کې ګڼو میرمنو هم برخه لرله. د مریم په نوم یوې میرمنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پولیس دی او ملي اردو دا او زمونږ قواوې دي موږ په دې باندې ویاړو. دا زمونږ اولادونه دي زمونږ بچیان دي دوی دي چې موږ یو افغانستان به او هغه خلک چې وایي چې دا ځواکونه دي د منډه لاړ شي نه هغه د دې ملک د دې خاورې د افغانستان دښمنان.
د ملي امنیتي ځواکونو په استازولی د جلال آباد خار د ریزرو قتی مشر ډګرمن هدایت الله وویل ملي امنیتی ځواکونه به د خپل ولس نه په هر حال کې دفاع کوي.
دا وعده ورکو چې تر څو پورې موږ ژوند یو د خپل خاورې د خپل ملت د خپل سرحداتونه او د افغانستان د ټولو خلکو نه په کلکه باندې دفاع کوو.
د ذکر وړ ده چې د ماسکو په غونډه کې د طالبانو استازي شیر محمد عباس ستانکزي د نورو سرګندونو تر څنګ دا هم ویلي وو چې افغان ملي امنیتي ځواکونه دې منحل کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د قبایلي ضلعو مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په فاټا یونیورسټۍ کې د غیر قانوني بھرتیانو خلاف حکومت کاروایی وکړي. دوی وایي هلته د بھرتی یا ګمارنې په وخت ځایي خلک له پامه غورځول شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د دا ډول غیر قانوني کار مخالف دي. تفصیل د طارق ورکزی په رپورټ کې اورو.
د قبایلي ضلعو مدني فعالان وایي چې حکومت په فاټا یونیورسټۍ کې د بھرتی په وخت مقامي خلک نظر انداز کړی دی. د وزیرستان خان بادر وای په یونیورسټي کې تر اوسه چې څومره هم برتی شوی دا په هغه کې زیاتره شپیر د غیر مقامی خلکو دی. خان بادر زیاتوي چې په هر ځای کې پر کلاس فور نوکرو مقامی خلک اخستل کیږي خو لا بده برګه په دغه کې هم ورسره داسې نه دي شوي.
پټ یونیورسټي چې کوم اډورټایزمنت شوی او هول مطلب ټول پاکستان پکې مینشن کړي وو نو موږ وای چې د ملکان یونیورسټي یا پېښور یونیورسټي یا چرسد یونیورسټي هغه د پاره د هغه د ڈسٹرکٹ ڈومیسائل ہولڈر شرط تھی مونگ وئی چمنگ تم لاگی غوندے چھ کم آگی تا کم حق ور کڑ لکی گی نو مونگ لے دے مخبل آگرا کی مونگ نم دا یونیورسٹی میں زمونگ دنو زمونگ ڈومیسائل ہولڈر زی پدی کی واخلی نا کی دنو رو ازلا والا خالا.
دو کور میں سعید اللہ قبیلی وائی پا فاٹا کے حسی ہوم درزگار کمی دے باید دا زریعت روانا خستل شی او غختنا کیوی چھ حل تا سمرا ہم خلق پا غیر قانونی طریقو را گلی لخپلو چوکو دے لری کړی شي.
کته سید فاټا یونیورسټي ویزیت وکي ال ته لارډ شي پدې کې ته جنریټر اپریټر نه ونی سمالي نه ونی سا د برخه خبرې مکو د خلک هم ورکه نو کړلې نموې چې قبایل بیروزګار دي تلې مفته خل دي په کور دغه ته روزګار ورکړی شي د دهشتګردي شکار شو دي د غم زفل خلک دي دردیدل خلک دي کده خل ته روزګار نه ملويږي جابز نه ملويږي نه ته مته د خلکو کوم سیټ ته سي د خلکو بل سیټ ته سي بیا روان وي چې روزګار نه تلې مفته دادی د دې په حق باندې ډکا چول کیږي نمو ګورنمنت نه دا ډیماند دي چې په کور د دې د انکوایری وشي او چې کوم نو لوکل برتیاني شهیدی دا بالکل برطرف کړی شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای چې په کلاس فور نو کارو د مقامی خلکو حق دی خو ولې نور برته هلته په میرټ پکار ده. شوکت یوسفزی زیاتوي زموږ حکومت داسې د غیر قانوني کار مخالف ته خو ولې کدا برته چا په مخکنی حکومتونو کې کړی وي نو په هغه کې دوی هیڅ نشي کولای.
کوم لیکچرشپ ته کوم دا بیا خو ظاهر خبر د خلک باغ هغه سل غواړي باتیں شو میں کلاس فور لیول والی یا دس ڈرائیور کلاس فور اگر کے باہر نشی بالکل بس جاتے سی پکارنا سی باہر نہ اسی وہ رسی کا مخ کی نشی خواہوں
په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم جسٹس ریٹائر میر حضر خان کوسو په نیم قبایلی سیمه ایفر کوهاټ کې د فاټا یونیورسټي منظوري ورکړې وه چې په دریو کالو کې تعمیر تر کېدو وروسته هغه وخت ورته برتی هم شوې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
چارواکي او کارپوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي خو د دوی د درملنې او بیا بحالۍ لپاره اړین مرکزونه نشته. ډاکټران وایي چې په نشو د روغ دو خلکو درملنه یو اوږد عمل دی او د بیا بحالۍ د مرکزونو د نشوالي او مالي پنګو د کمی له کبله شاوخوا 15% خلک تر علاج وروسته بیا په نشو اخته کیږي. معلومات شاهین بنری په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشه د روغ دو کسانو د درملنې او بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې په صوبه کې د روایتي نشو سره سره اوس د آیس، کوکین او اکسټسي پلس په نوم نشې په خورېدو دي او د یوې اندازې تر مخه په صوبه کې سخواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي. د ادارې یو مشر چارواکي اعزاز الدین په دغه اړه وایي
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30 لاکھ نه زیات خلک نشي په عبدت کې مبتلا دي. دا یو اندازه تن د دې نه زیات هم کېدی شي خواش هم کېدی شي او د هغې علاج لپاره که تاسو ګورنمنت سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ یا زموږ وګورئ، دا که ټول هم راغونډ کړي نو زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي. دا بیډز او کیپیسټي ته رسي. آپریشنل خود دینا لکه دوست ویلفیر فاونډیشن تقریبا 600 بیډونو ہسپتال دی خو نن سبا صرف په 70-80 مریضانو باندې کار کوي لګیا دي او زموږ مسله دا دی چې زموږ فنډنګ مسله یې عموما موږ آپریشنل کېدو لپاره فنډنګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
د پیښور د عبادت روغتون مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر خالد مفتی وایي چې په نشو د روغ د خلکو درملنه یو اوږد او ستړی کوونکی عمل دی او د کامیابۍ لپاره باید حکومت، ډاکټران او د ټولنې استازي په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
ریهابلیټیشن مخکې نه پروسیس د ډیټاکسیفیکیشن هغه تقریبا ډیسټریکټ هاسپټلز کې موجود دی، پشاور کے دری ہسپتالز کے مجھے سرکاری طور باندھے، لیکن ری ہیب چھ چالوئی اگا اس ماوریزری چھ گورنمنٹ نے یہ سینٹر جوڑی این جی او سره ملاوی کی نو اگا 150 بیڈ جوڑی آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر کے خلق کار گئی.
چارواکی وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره په دغه کاروبار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي او د آیس د غیر قانوني ګرځولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون په ځوان کول کې د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار کوي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې یو چارواکی خالد خان وایي
کم شي نو دغه دمنګه ډرګ ډیماند ریډکشن وایو دا یو اکټیویټی دی لکه ریهابلیټیشن هم هغه کې شامل دی. پای کې موږ دا ترغیب ورکو چې خاص کر پیرنټس چې هغه پازیټیو اکټیویټیز کې خپل ماشومان انوالو کړي نه خپل موږ سپلای ریډکشن کوو. نو سپلای ریډکشن دمنګه هغه ټریډیشنل طریقه دا موبایل سکواډ دا روډ چیکینګ کوو یا ریډونو کوو. پای کې موږ دا سیز ورکو چونکی یو سپریم کورٹ او ہائی کورٹ داړو دا کیسونه ډی راکړي دي ناری وی چې تاسو په ډرګ ډیماند ریډکشن باندې زیات کارو کوي چې دا میکسیمم خلک اویر شي.
په نشه د روغ د خلکو په درملنه کې یو ستونزې دادا چې ډیر خلک سمو د ورستو بیا په نشو وخت شي. په دغه اړه د دوست فاونډیشن اعزاز الدین وایي چې دا یو پیچلی عمل دی او د رنزورانو د بیا بحاله شرع ډیره خنه ده.
مون ټیکنیکل خلک دې ته ریکوري ته وایي چې ریکوري د علاج حصہ ده او باز ټیم ایکسپرټس دا وایي چې د پینګم علاج نه پس یو سړی چې کوم دی د ټپ کېدو امکانات زیات شي. دا پورا دنیا ماډل کې چې کوم بهترین ماډل دی ویسټ کې دی امریکا کې دی کې وایي چې 15-20% ریکوري ریټ دی. زمونږ باز داسي سروې داسي شوی دی باز ټیمونو کې چې ګورنمنت سېکټر کې دی کې انډیپندنت دی خو زمونږ سره چرته 32% نه 35% دا پورې را روان دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت هڅه کوي چې په نشا د روغ د کسانو د بیا بحالۍ لپاره د غیر سرکاري ادارو په مرسته یو مرکز پرانیزي، خو د عبادت روغتون مشر ډاکټر خالد مفتی وایي چې باید د دغه کار لپاره حکومت مناسبې پنګې هم بیلې کړي.
ټول پاکستان کې هیلت بجټ چې هغه ډېر کم دی، اوس موجوده ګورنمنت کې تقریبا 4-5% دی. مینټل هیلت بجټ چې دی هغه لیس دین 1% دی. البتہ یو خبر دے کہ سائیکیٹرسٹ پوسٹ ہر یو ڈسٹرکٹ اسپتال کے موجود دے، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر چ دے کنا چلتا ڈاکٹران چ دی ویسٹرن ماڈل دے اغیلا ٹرین ہو کے نو اگے کی ٹریننگ دیر کم دے مینٹل ہیلتھ اور سائیکیٹری بارے کے. دو وجہ دادا چ سائیکیٹری چ دے انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے ایگزامینیشن سبجیکٹ نشتا.
د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکی وایي چې په کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې 1900 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه آیس، 5 کیلوګرامه هیروین او 1500 کیلوګرامه اپیم نیولې دي.
د پیښور درویش کلن ساد حیدر لخپل یو ملګری وکا سرمان سره یو ځای د پیښور په یو تعلیمي اداره کې د رباب پر تاریخ او پښتنو کې په کلتوري ارزښت یوه څېړنه کړې ده. دی د خپل څېړنې په رڼا کې دعوه کوي چې رباب د پښتنو خپل آله ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث یې په اړه رپورټ لري.
دا د پیښور هغه ځوان ساد حیدر دی چې د موسیقۍ په دې اله یې د خپل یو ملګري وقار سرمان سره په شریکه د پیښور په یوه تعلیمي اداره کې یوه څېړنه کړې ده. ساد حیدر د ساینس سپیریئر کالج نه د بی ایس د ډیګري ترلاسه کولو لپاره د رباب د تاریخي او کلتوري اهمیت په اړه څېړنه هم کړې ده او د رباب غږول یې هم زده کړې دي. ساد حیدر وایي دوی په خپله څېړنه کې د دې خبرې د ثبوتونو موندلو هڅه کړې ده چې رباب هم د پښتنو دی او دا د پښتنو د کلتور یوه مهمه اساسه ده.
سکل نظمون گا حجره دا زمون رباب تی داغا سی زمون گا لوی ثبوت داغاو چه دیوی چه پا ویکیپیڈیا پا داغی که چه رباب زین عربی کو انسترومنٹ رباب دا عربیانو دی خدا خبر مونږ رد کو په خپل ریسرچ ته واغې سره خپل دلایل سره رباب زمون خپل دی لوی ثبوت دغه دی چې رباب ټول نه لوی ثبوت درې دا ساخت دی چې دا پښتنو خپل دی درې دا ساخت چې کوم دی دار شاتوت نه جوړ دی شاتوت په پښتنو سیمه باندې دی عرب چې کوم دی هغه کجورې دغه لوی ثبوت دغه دی بیا په 1500 کال راسي موږ سره دغه تاریخ کښته دی چې کوم رایټرز دي د پښتو چې کوم لیکوالان دي پیر روخان بایزید انصاری دغه سی رحمان بابا د 300 کال راسي په خپل شاعرۍ کې د دې ذکر کړی دی نو دغه ثبوت موږ سرداری چې موږ سره دا تاریخ سره چې 300 کال راسي رباب په پښتنه ټولنه کې موجود دا سیبل چا سره دومره ثبوت نشته دومره تاریخ نشته دغه دا اوسر موږ دا و چې رباب زموږ خپل دی
د ساده درد دې سیړنی شریک ملګری وقا سلمان وای دوی به هڅه کوي چې په پښتونخوا کې د رباب په اړه خپل د لومړی سیړنه په را روان وخت کې نور هم پراخ کړي
چکم دے رباب طرف دے طرف سوکاغلی نو مطلب دا ٹاپک یو میوزیکل انسٹرومنٹ دا آلہ چے پختون ثقافت کی در دا بادشاہ ہونتا کی حیثیت دے دے چے دے طرف تے سوکنو راغلی ایم فل او دے پی ایچ ڈی پہ حوالے سرا مونگ دا کڑے چے مونگ با رباب باندی ریسرچ کو مخ کے با ہم دا آلہ خلو
د رباب پاړه د سیړنی د انتخاب کولو د پښتنې په جواب کې سعد هیدر وایي د سخدریزی په وړاندې د پښتنو د کلتور د اړخ سیړل دوی ته ډیر مهم ښکارېدلو
رباب ټاپک خپل دغه وجه وا چې 1300 کال راسي په پښتنه سیمه باندې یو دغه سي جنگ چې پاغې کې زمونږ کلتور ته زیان ورسېږي زمونږ تاریخ ته زیان ورسېږي زمونږ ژبې ته زمونږ فنکار ته زمونږ فن ته نو دغه مونږ دغه څو کړه چې ولې نه مونږ نړۍ ته وخایو چې د زمونږ چې کوم د بد انزور تاسو ته خودلې شوی دغه زمونږ نه دي مونږ د امن خلک یو مونږ د رباب خلک په دغه اساس باندې او ټول نه په دې صوبه کې په پښتونخوا کې زه او زما د ملګری دغه اولنی طالب علمانو چې هغه پر رباب باندې خپله څېړنه کړې ده دغه تحقیق مونږ کړی دی چې رباب د چا دی د رباب تاریخ سره د رباب کردار سره په پښتنه ټولنه کې
ساده در او وقا سرمان په دې نظر دی چې دا وی د دې سیړنې سره به نور غنان هم دې خبرې ته مایل شي چې په موسیقي او د موسیقي په حالاتو په ډاډز و په تعلیمي ادارو کې د سیړنې کار مخ په وړاندې روان کړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د دې خبرونې په آخري سو منټونو کې لنډ خبرونه لا شاهین بنیري نور
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجي مظاهرې مخه نیولې او یو شمېر مظاهرچیان نیولې دي. د غورزنګ ویان فضل خان اډوکیټ وایي چې تیره شپه د غورزنګ ویان فضل خان اډوکیټ وایي چې پولیسو په اسلام آباد کې د حقونو د نوموړي فعال ګلالی اسماعیل او د غورزنګ د مرکزي مشر عبدالله ننګیال په ګډون د دوی یو شمېر ملګري نیولې دي او د اډیالې جیل ته لېږلي. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړیو د مخالفو ګوندونو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د مخالفو ګوندونو غړو د خسور د پیښې او ارمان لوڼی د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د نهم قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې چې د مرکز او صوبو ترمنځ د پنګو ویش بعد 13 آئینی بدلون په رڼا کې کیږي. دا غونډه د خزانې د وزیر اسد عمر په مشرۍ وشوه. په خوست کې میش فضلستاني کډوال وایي هغه وخت به خپلو سیمو ته ستنېږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دغو کډوالو له مشرانو سره خبرې کړي دي او ډېر زر به د ستنېدو پروسه پیل شي. په کرک کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه او 15 نور سخت ژوبل شوي دي. پیښه د ډر اسماعیل خان نه پېښور ته په سفر د یو هایس او پیکپ ګاډي ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان په تلخان کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه خبریالان په ډزو ویشتي او وژلې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې وژل شو خبریالانو په شمال مشرقي تخار ولایت کې د همسدا په نوم د یو ریډیو سره کار کاوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره راکمه کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته د امریکا کانګرس ته په وینا کې کړې ده.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زه ملیحا میرزاده شاهین بونیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.